پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او جانسونو خبري جانسونو لیکنې تر ورو خبرونه له منور شاه اورو.
د خبرونو سرټکی پاکستانی چارواکي وایي د کورنیو چارو په وزیر وسلوال برید د ناموسي رسالت له تنازع سره تړاو لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته ډاډ ورکړی چې تختول شوي هندي انجینرانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي او برتانیا او جرمني هڅې کوي چې امریکا د ایران له ایټمي لوزنامې نه ونه وځي. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي د دوی په اند د کورنیو چارو په وزیر احسان اقبال برید د ناموسي رسالت له تنازع سره تړاو لري. نوموړی تیر ورځ د پنجاب په ناروال سیمه کې په یو وسلوال برید کې جوړ شوی دی. د کورنیو چارو ریاستي وزیر تلال چودري رسنیو ته ویلي ملدکه د احسان اقبال په مټ لګیدل او ډاکټران وایي چې حالت یې لاندېښنې بهر دی. پاکستانی رسنۍ د پنجاب پولیسو په حواله لیکي چې احسان اقبال د مسیحي ورورولۍ په یو غونډه کې له ګډون ورسته د ستنېدو پر مهال د یو ځای اوسیدونکو عبد حسین لخوا په ډزو جوړ شو. پولیس وایي برید کوونکي نیول شوی. رویټرز خبري ایجنسی لیکي یویش کلن عبد حسین د تحریک لبیک غړی دی چې په دې وروستیو کې د ناموسي رسالت په معامله له حکومت سره کړکیچ رامنځته شوی و. د پاکستان اعلی حکومتي چارواکو په اسلام آباد کې د امریکای سفیر او ګڼو نورو بهرنیو چارواکو د برید غندلې دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تور لګولې چې د عدالت لخوا د نا اهله کولو د فیصلې تر شا د نورو ترڅنګ تحریک انصاف او پیپلز ګوند هم لاس لري. نوموړي پرون د خیبر پښتونخوا په مانسیره کې وی ولسی غونډې ته وویل چې مسلم لیگ نواز ګوند په انتخاباتو کې د بریالي کېدو وروسته د نا اهله کېدلو فیصله په پارلیمان کې چیلنج کوي. نواز شریف خپلې ممکنه گرفتاری ته په اشاره سره وویل
ماته نه معلومه چې د انتخاباتو په شپو ورځو کې بدل ته بیا راشم او کنه، ځکه تاسو پوهیږئ چې دوی وایي نواز شریف ونیسئ او په جیل کې واچوي. خو زه دا وایم چې د پاکستان ولس له نواز شریف سره مینه او له دوی کرکه کوي او دا د پاکستان پر ضد سازشونه جوړونکي کسان به ناکامه او نامراده وي.
بلخوا تحریک انصاف او پیپلز ګوند وای نواز شریف عدالت لری کړی په کار دا چې په ځان لګیدلی تورونه په عدالت کې سپین کړي. نو موله د تیر کال په جولای کې د پاناما اسنادو په مقدمه کې سپریم کورټ د وزیر اعظم لپاره نه اهله ګرځولې وو. نن په پیښور کې د ترهګر عزت عدالت د آسیم ارانی قتل کیس اوریدنه کوي. نو موله د ایبټ آباد میډیکل کالج د کونکو وو د جنوري په 20مه په کوهاټ کې وجل شوی و. د آسیم ارانی خور سفی ارانی بیګام شال ریډیو ته ویل د روغ جوړې لپاره به فشار اچول کیږي او دوی ځانونه خوندي نه احساسوي.
چې دا کوم جوړی ته د زمونږ کره خلک زی او راځي دی په مونږ باندې چې دا ډیر زیات دباو پرشر را باندې راوړي او دا غي د خبرو نمدا ظاهریږي چې کوم مطلب مونږ د جوړه موړه ونه کړله نو هغه ولا ریزلت په چې دا خبر نه راځي.
نوموړې له عدالت او حکومت د انصاف غوښتنه کړې. بلخوا د کوهاټ پولیسو چارواکي وایي په دې قتل کې تورن مجاهد افریده او دوه نور کسان نیول شوي. پر ضد یې عدالت کې مقدمه روانه ده او په دې لړ کې په دوی هیڅ ډول فشار نشته. د چارواکو په وینا د آسیم ارانی کورنۍ ته د حفاظت لپاره پولیس اهلکار هم ورکړل شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل هندي سیالې ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختول شوو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره بشپړې هڅې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په یو بیان کې وویل چې خاغلی ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج ته ټلیفون کړی او هغه ته ډاډ ورکړی چې افغان امنیتي ځواکونه به خپل ټول توان په کار اچوي چې د تختول شوي هندي انجینران راخوشي او امنیت یې ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت د تختول شوی او هندي انجینرانو شمیر 15 تنه خای خو د بغلان چارواکي بیا د غشمیره وتنه یادوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی مشال لیډیو تو ویل چې دا انجینران د اتوار په سهار وسلوالو طالبانو تختول دي. په کابل کې د هند سفارت چارواکو هم رویټرز ته ویلي د خپل انجینرانو د خلاصولو لپاره جدي هڅه کوي. د انجینرانو د افغانستان برېښنا شرکت کې کار کوي. عراق وای جنگی جازونو یې په شام کې د داعش کمانډران په نخه کړی. تیر ورځ د عراق د وزیر اعظم حیدر علی بادی له دفتره خبر شوی یو بیان کې راغلی چې عراقی جنگی جازونو په هوایي بریدونو کې د شام په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش کمانډران په نخه کړی دي. د دې بیان تر مخه په دې بریدونو کې هغه مرکز تباه کړل شوی چې د داعش د کمانډرانو په استعمال کې وو. د برتانیا او جرمنی اعلی چارواکو د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د رضا کولو هڅې توندې کړې دي چې واشنگټن له ایران سره شوی د 2015 کال له اټومي تړون ونوځي. په امریکا کې د برتانیا سفیر کیم ډیریک 13 ورځ امریکایي سی بي اس ټلویزیون ته وویل لندن باور لري چې اوس هم په یاد تړون کې د ولسمشر ټرمپ د اندېښنو ته جواب ویلو لپاره وخت شته چې دا راز هغه له دې تړون د وتلو منې کړل شي. په عین حال کې جرمن ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر دغه هیواد له یو ټلویزیون سره په خبرو کې د دې لوزنامې ماتېدو په حال کې د سختو نتایجو خبرداري ورکړې ده. نوموړي د امریکا د پخوانی وزیر خارجه جان کیری د هغه وخت وینا یاد کړې چې پکې په 2015 کال کې د دې لوزنامې لاسلیک کولو په وخت نوموړي ویلی وو غالبا د یو جنگ مخنیوي وشو. او بل خبردا چې نن با ولادیمیر پوتین په سلورم وار د روس د ولسمشرۍ لپاره سوګند پورته کوي چې پترس کې به یې د هغه اتلس کلنه واکمنی وغځيږي. نن د روس ولسمشر دفتر کرملین د کې د پوتین د لوړې مراسم په داسې حال کې کیږي چې نوموړي د مارچ په ولسمشرۍ انتخاباتو کې درون اکثریت ترلاسه کړی وو. پوتین ویلی وو چې دا بریا په د په مشرۍ د خلکو د اعتماد سرګندونه ده، خو ناقدین یې وای دا تش په نوم د یو جمهوري عمل نه سیوا هیڅ نه دی. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته د کرنسیو بای او موسم حال وړاندې کوو. د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 114 روپۍ او 50 پیسې خستل کیږي او 114 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 115.40 پیسې اخستل او په 115.80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 110.80 پیسې اخستل کیږي او 118 باندې خرڅيږي. یو ریال په 10 روپۍ او 90 پیسو اخستل کیږي او یو 10 روپۍ او 10 پیسې خرڅيږي. یو عرب اماراتو درهم په 10.90 پیسو اخیستل کیږي او په 10.10 پیسې خرڅيږي. ناراضي افغاني په 10.3 پیسې اخیستل کیږي او 10.15 پیسې باندې خرڅول کیږي. او اوس هم د موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي سلیزشتو ګنټو کې په پیښور وبانو کې د باران امکان دی. په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 18، په بنو کې 12 او 19 او په کوټه کې 12 او 18 ډیګري سنتیګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ دونکو په روانه خبرونه کې اورئ. پرون د پنجاب په ناروال سیمه کې د پاکستان د کورونا چارو پر وزیر حسن اقبال یو کس ډزې کړې وغه ټپي کړې ده. د قومي وطن پټای مشر افتاب احمد خان شرپا وایي دا چې عامو ټاکنو ته لږه موده پاتې ده دا رقم پیښې د هیواد سیاسي نظام اغېزمنول شي.
الیکشن دا تیارې شروع دي او هغه لیډر جلسې جلوسونه کوي په داسې وخت کې داسې واقعیا کېدل دا خطرې یو ګنټي ده.
ټاکل شوی په پیښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت نن د کوارډ د تیب دوي مسلې آسمی رانی د 13 جنوري میاشتې د وژنې پیښې اوریدنه وکړي. د رانی خور له عدالته د انصاف غوښتنه کوي.
مونږ ډیر بے بس او غریب خلک یو. عدالت نه مونږ دا اپیل کوو، ریکوست وکړو چې زمونږ خور سره او مونږ سره د انصاف وکړل شي.
او د خوست والی وای هلته شوی په پرونی به میچاودنه کې لزګونه کسانو ته مرګ جوب لا وخت او دا چې دوی له امنیتی ادارو سره بیړنه غونډه کړې.
د شهیدانو تعداد تر 100 پورې رسیدي او زخمیان تر 300 پورې. موږ نه ناشته کړې ده تر څو خدای مکه نورې کومې پیښې ونه.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. راځو اولنی موضوع ته. د پاکستان د کورونا چارو پر وزیر حسن اقبال د یکشنبې په ورځ د پنجاب په ناروال سیمه کې وسلوال بریدو شو چې پکې نوموړی ژوبل شوی. د پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو مشرانو، لوړپوړو حکومتي چارواکو، په اسلام آباد کې د امریکا سفیر او ګڼو نورو بهرنیو چارواکو دغه برید غندلی. پر حسن اقبال په داسې وخت کې برید شوی چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات را نږدې شوي. په داسې وخت کې پر لویو سیاستوالو او چارواکو بریدونه د ځینو په اند د انتخاباتو کمپاین تر اغیز لاندې راوستای شي. نجیب عامر معلومات راکوي.
پاکستانی چارواکو پرون ناوخته ویل د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال د ناروال په کنجرور سیمه کې یو غونډه کې له ګډون وروسته د واپسی پر مهال تر برید لاندې راغلو. پر نوموړي له 100 متره نه یو کس فایر وکړ. پولیس وایي چا چې ډزې کړې وي هغه کس نیول شوی دی. مردکۍ د احسان اقبال پر مټ لګېدلې او ډاکټران وایي د هغه حالت لاندېښنې بهر دی. احسان اقبال چې د مسلم لیگ نون ګوند له مخکښو سیاستوالو څخه د تیر کال د کورنیو چارو وزارت منصب سنبال کړو. نوموړی په 2013 کال کې د مسلم لیگ نون ګوند له واک ته رسېدو راهیسې د کابینې غړی دی. د پنجاب پولیس وایي احسان اقبال د مسیحي ورورولۍ په یوه غونډه کې تر ګډون وروسته د ستنېدو پر مهال د یو ځایي اوسېدونکي عابد حسین لخوا په ډز ژوبل شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه تن ولې پر کورنیو چارو وزیر حمله وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپا او مشال لډیو ته وویل د الیکشن د تیاریو په وخت کې داسې برید اندېښنې راپاروي.
اول خوز د دې واقعې ډېر مزمت کوم او هغه د پاره دا وایو چې هغه سیاسي اپشي واقعا داسې وخت کې شوې ده چې ستاسو خبره چې الیکشن د تیارې شروع دي او هر یو سیاسي پارټي هر یو لیډر خپل حلقو ته او نور دنو کې جلسې جلوسونه کوي. په داسې وخت کې داسې واقعیا کېدل دا خطرې یو ګنټې ده.
آفتاب شیرپا زیاتوي امنیتي ادارو له پکار دي چې د پیخي بشپړه پلټنه وکړي چې ولې په داسې حساس وخت کې دغه واقعیا مخې ته راغله. خو بل پلو د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي هغه نه ګڼي چې دا یو پیخه به پر انتخاباتو سوري خور کړي، خو زیاتوي چې سیاسي شخصیتونو ته په خپلو خبرو کې د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي.
خاص وجه دې چې سړی وګڼي چې پاکستان کې حالات خراب دي. بلاول بوټو یو لوی جلسه ته خطاب کړی دی او نواز شریف هم په مانسره کې یو لوی جلسه ته خطاب کړی دی او ما په شال دا اوس هر ورځ کیږي. یو پټه رضا خبر ده چې د مختلفو او سیاسي پارټو جبا چې څونه سخت شوی ده یو بل خلاف په دې لګي خپل جبې په څنډه دوه ساتي. ما ته یې وجه نه ښکاري چې
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم په مهمو سیاستوالو بریدونه ترسره شوي چې ډیرو پکې ژوند بایللې. په دغو کې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو، د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو پخوانی وزیر شاهباز بټي هم شامل دي. ګڼ نور سیاستوال له داسې خونړیو بریدونو ژوندي هم راوتلي دي چې پکې د آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفنیار ولی خان او مولانا فضل الرحمن نومونه د پام وړ دي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 19 بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم 19 بجو،
د مشال مرکه
په 21 بجو،
ټولنه او سخدریزی
په 22 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 3 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4 بجو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی د سپریم کورټ لخوا د نااهلۍ پریکړه د هیواد ولس له زړه نه ده منلې. نوموړي هوډ ښکاره کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د مسلم لیگ نون ګوند یو بیا اکثریتي رای ګټي او د عدالت دغه پریکړه به لغوه کوي. نواز شریف دا څرګندونې پرون د خیبر پختونخوا په مانسهره کې د مسلم لیگ نون ګوند یوې جلسې ته په وینا کې کړي. تفصیل په دې رپورټ کې. د مانسهره په منډي مویشیا میدان کې د مسلم لیگ نون ګوند جلسې ته په وینا کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وویل عدالت دې له خپل زوی څخه د تنخواه نه غستلو له امله نه اهله کړ. نوموړي زیاته کړه د عدالت دغه پریکړه ناسمه ده او که ولس د ګوند ته بیا رای ورکړي نو په پارلمان کې به یې پر ضد اقدام وکړي. نوموړي همداراز وویل د وزیر اعظم له چوکات څخه د په لرې کولو کې د پیپلز ګوند او د تحریک انصاف د مشرانو هم لاس و.
مسلم معلوم کہ الیکشنوں میں میں یہاں پر دوبارہ آ سکوں گا یا نہیں آ سکوں گا
ماته نه معلومه چې د انتخاباتو په شپو ورځو کې بدلته بیا راشم او کنه ځکه تاسو پوهیږئ چې دوی وایي نواز شریف ونی سي او په جیل کې واچوي خو زه دا وایم چې د پاکستان ولس له نواز شریف سره مینه او له دوی کرکه کوي او دا د پاکستان پر ضد سازشونه جوړونکي کسان به ناکامه او نامراده وي د ذکر دا د تیر کال د جولای پر 28مه سپریم کورټ نواز شریف حکومت ته د خپلو شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نااهله وګرځاوه د منصرے جلسے ته په وینا کې نواز شریف د رائے درناوی او کای په نوم د پیل کړي خپل کمپاین په اړه هم خبره وکړه نو موږ ویل د دوی د کمپاین هدف ته پاکستان او د وګړو عزت یقیني کول دي د نوموړي په خبره د پاکستان اصلي مالکان یو څو جاګیردار نه بلکې د هیواد اوسیدونکو دي لتیرو او یا کلونو راهیسه په هیواد کې همدا لوب روانه ده هیڅ یو وزیر اعظم پرې نه خو دې شو چې خپل آئینی حکومتي دوره پوره کړي زه تاسو ته ډاډ درکوم چې پراتون کې وختونو کې به موږ بیرته سرلولي شو غواړم له تاسو ژمنه واخلم چې په دې هڅو کې به را سره ودرېږي د نواز شریف پر پرونی وینا د خپل غبرګون خودلو پر وخت تاریخ انصاف ګوند پارلماني استازي شفقت محمود د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته ویلي نواز شریف عدالت نه اهله ګرځولی او په سیاست کې دغه د بیرته راتګ هیڅ امکان نشته
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
د پاکستان د ځینو ټلویزیون چینلونو مسولین د پیمرا لخوا پر دوی د لګول شو جرمانو په اړه بیلابیل نظرونه لري پیمرا یو حکومتي اداره ده چې په پاکستان کې الکترونیکی مطبوعاتو سره اړوند چارې څاري په هیواد کې د فعالو ټي وي چینلونو له مسولینو څخه ځینې وایي چې حکومت پر دوی بندیزونه لګولې دي خو ځینې نور بیا دریځ لري چې د پیمرا جرمانې دوی ته یادګیرنه ورکوي چې خپل خبرونه لا نور کره کړي پامیر ساحل د موضوع له تفصیل سره
د پاکستان د جیو ټلویزیون خبریال حامد میر وایي د آئین 19 آرټیکل د رسنیو د خپلواکۍ خبره کوي خو پر هغه یو لړ بندیزونه هم لګوي دی وایي له دې آرټیکل سره سم پر عدالتونو پر امنیتي ادارو ان تر دې چې په دوستو هیوادونو هم تنقید نشي کېدای دی زیاتوي د رسنیو د ازادۍ لپاره د دې آرټیکل بدلون اړین دی
تو ایک تو آرٹیکل 19 جو ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور جب تک وہ تبدیل نہیں ہوتا
یو خود نلسم آرٹیکل دا بدلول ضرورت ہے تر حقی چی دا بدل کرل شوی نوی نو دا پاکستان بیلا بیلی ریاستی دارے با دا دی آرٹیکل پا پلما پر رسنیو بندیزونو لگولو تا دوام ورکوی
دارے ہیں وہ آرٹیکل 19 کا کور لے کے میڈیا پر پابندی لگاتے رہیں گے
حامد میر وړاندې ویل چې دا آرټیکل بدل شوی نه وي رسنۍ مجبوری دي چې د پاکستان د برقی رسنیو د انتظام ادارې یا پیمرا جرمانو او بندیزونو ته غاړه کېږدي او همدا وجه ده چې جیو او نور ټلویزیونونه د جرمانو سره مخامخ شوي دی وایي د پیمرا له غاړې دا لومړی ځل نه دی بلکې پخوا هم دا ډول محدودیتونه پر جیو او نورو برېښنایي رسنیو لګول شوي دي پیمرا د جمعې په ورځ د یو نوټیفیکیشن په خپرولو سره پر یو شمیر پاکستانی ټلویزیونونو له دې کبله جرمانه لګولې وه چې ګواکې هغوی د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز په اړه ناسم خبر خپور کړی دی پیمرا وایي د پاکستانی چینلو ویلي چې ګواکې سپریم کورټ د نواز شریف او مریم نواز د بیانونو پر خپرولو بندیز لګولی پیمرا د ټلویزیونونو ته دا هدایت هم کړی دی چې د دغه خبر سپیناوی دې وکړي او خپل غلطي دې اصلاح کړي د حامد میر برعکس په پیښور کې د مشرق ټلویزیون یو مسؤل ساجد ټکر مشال راډیو ته ویل دوی منی چې ساهوان یې ناسم خبر خپور کړی وو دی وایي د پیمرا پر حکم اعتراض نه لري او جرمانه به هم ورکړي
پیمرا چون کې ریګولیټری اتارټي دا او نظر ساتي په دې چینلو باندې موږ درناوی لرو د مشرق ټي وي د کارکون په هیڅ باندې او دا غي پرانا کې بیا د کچکم جرمانه پمګه په مشرق ټي وي باندې 2 لک روپۍ لګېدلې دا نو هغه خو هم په خپل زبانې بالکل ٹھیک تھا د دې سره سره چې کوم غوي د افالوجي خبره کړې دا نو غم چې کوم ثرو پراپر چینل دی غوي وایي چې پرائم ټایم کې دی او په دې طریقه دی نو غا هم مونږ نن کوو
په اسلام آباد کې خبريال طاهر خان وایي پاکستانی رسنۍ د بریکینګ نیوز یا تازه خبر د روایت د برقرار ساتلو لپاره کله کله دا ډول خبرونه چې لای رسمي منابعو پخلې نه وي کړي خبروي چې د پیمرا لخوا تر سارن وروسته پر دغه رسنیو بندیزونه یا جرمانی لګيږي
نو یو دلته بل پاکستان کو دایښ کړل
که یو ټلویزیون یو خبر ورکی نو په زید دی چې دا غي بل ټلویزیون تحقیقاتو کی پلټنیو کی چې دا خبر درست دی که نه دی بس یو ورکی نو بیا ټول هم هغه رپورٹ کوي او دا غي د وجه هم دک دنګ چرشو چې اکثر ټلویزیونی چینلونو هغه یو شان رپورٹ کا او هغه بیا وروستو غلط ثابت شو نو دا جرمانه خبر تاسو کوي د پاکستان څخه کم دلته اداره ده د نگرانی الکترونیک پیمرا چې ورته وي نو هغه ټول تقریبا ټول ټلویزیونی چینلونه که هغه لوی دي او که هغه واړه دي نو هغه ټول جرمانه شوي دي.
د پیمرا لغاړې جرمانه پر شپاړسو ټلویزیونونو لګول شوی چې پکې جیو، اکسپریس، سما، دنیا، ای آر وای، مشرق او ځینې نور شامل دي. له چینلونو څخه تفصیلي وضاحت هم غوښتل شوی او ورته ویل شوی چې که پر دغه پریکړه یې عمل ونه کړ نو بندیزونه به هم ورباندې ولګول شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په کوټ کې د اپټاباد میډیکل کالج د وجل شوی زده کوونکی آسمه رانی کورنۍ وای پر دوی د مقابل لوري کورنۍ او ملګري د جبري روغې جوړې لپاره فشار اچوي او دا چې دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی نن د پیښور په ترهګرۍ ضد عدالت کې د یاد کیس اورېدنه وشي. نجیب عامر معلومات راکوي.
صفیه رانی چې د وژل شوې محصلې اسما رانی خور د مشال رادیو ته د یک شنبه په ورځ وویل چې د مجاهد افریدی د کورنۍ او دوستانو لخوا پرې زخت زیات فشار دی او هڅه کیږي چې دوی راضینامې ته آماده کړل شي. نوموړي زیاتوي
چې د کوم جوړې ته د زمونږ کره خلک زیو راځي دی په مونږ باندې چې دا ډیر زیات دباو پرېشر را باندې راوړي او دا غي د خبرو نمدا ظاهريږي چې کوم مطلب مونږ د جوړه موړه ونه کړله نو هغه غي ولا ریزلت په چې دا خبره ناراضي.
صفیه رانی وایي هیڅ ډول فشار به کورنۍ پر ځانونه مني او د انصاف غوښتلو لپاره به خپل مبارزه جاري ساتي. اسما رانی د روان کال د جنوري په 28 په کوهاټ کې پر ډزو وژل شوې و. د هغې کورنۍ تور پورې کوي چې د مجاهد افریدی د کورنۍ د هغې رشته غوښته او چې کله دوی انکار وکړ مجاهد افریدی اسما وژله. د پاکستان سترې محکمې د اسما رانی د وژل کېدو نوټس اخیستی و او د پاکستان پولیس په دې توانېدلی چې مجاهد افریدی په متحده عرب اماراتو کې تر نیول کېدو وروسته پاکستان ته ولېږدوي. مجاهد الله افریدی، د هغه ورور صادق الله افریدی او شاهزیب افریدی چې له هېواده په بهر وتلو کې له مجاهد افریدی سره مرسته کړې وه دا مهال په بند کې دي او د ترهګرۍ ضد عدالت کې پرې مقدمه روانه ده. صفیه رانی وایي په داسې حال کې چې د دوی مقابل لوری زیات اثر او رسوخ لري دوی د وکیل نیولو پیسې هم په مشکله پیدا کوي.
مونږ یو وکیل وسنه لرو او دوی 8-10 وکیلان هایر کړی دي او بل دوی وکیلانو دا کوشش شروع کړی دا چې دینه دا ای ټی سی چارج دي دا ختم کړي. نو زه دا پلیس تاسو ته دا ویل غواړم چې مونږ سره د انصاف وکړل شي او مونږ ډیر بے بس او غریب خلک یو مونږ وس نشته دا نو لہذا دا مونږ عدالت نه او دوی ټولو نه مونږ دا اپیل کوو ریکوست وکړو چې مونږ خور سره او مونږ سره دی انصاف وکړلی شي اور زر نظر دی وکړلی شي.
صفیه رانی د هموای چې بل خور نزیلت رانی چې د کوهاټ د قانون پوهنې د کالج د کوونکې ده د مجاهد افریدی د کورنۍ لویرې له کوره نشي وتلی. د صفیه رانی د اندېښنو او غوښتنو په اړه محاسبه وکړه د کوهاټ د پولیسو د مشر عباس مجید مروت نظر راوخلو خو د زیاتو هڅو باوجود هم بریالی نه شو. خو د کوهاټ د پولیسو یو بل افسر د نوم او د غږ د نه خپرولو په شرط مشال لړیو ته ویل مجاهد افریدی او دوه نور کسان د اسمی رانی د قتل په تور تورن شوي دا مهال په زندان کې دي او پر ضد یې د ترهګرۍ ضد په عدالت کې مقدمه روانه ده. د ویل د اسمی رانی کورنۍ ته د حفاظت لپاره پولیس ورکړل شوی چې عدالت ته د تللو پر مهال ورسره موجود وي. دته هم ویل چې پر پولیسو هیڅ ډول فشار نشته او نه هم د مجاهد افریدی خلاف د ترهګرۍ تورونه لری کړل شوی دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست کې د ټاکنو د نوملیکنې پر مرکز برید غندلې او امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې دغه پروسې امنیت په جدي توګه ونیسي. په خوست کې پرون ماسپخین پر یوه جمعه چې د ټاکنو نوملیکنه هم پکې روانه وه بمی چاودنه وشوه چې 18 کسان پکې وژل شول. سفیولا ستانکزه جزئیات لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتی ارګانو ته امر کړی چې د نوملیکنې د مرکزونو امنیت په جدي توګه ونیسي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره په هغه اعلامیه کې کړې چې د خوست د پرونی بمی چاودنې د غندلو لپاره یې ورکړې ده. ولسمشر غنی ویلي چې په خوست کې د انتخاباتو لپاره په نوملیکونکو باندې پرونی بمی چاودنه په ولسواکۍ، مدني حقونو او فردي ازادیو، د خلکو باور او د ټاکنو په ملي بهیر کې د هغوی ګډون نشي کمزوری کولی. د خوست ښار په دویمه ناحیه کې پرون پر یعقوبیو جماعت بمی برید وشو چې پکې د انتخاباتو نوملیکنه هم روانه وه. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په خپل ټوټر پاڼه کې د خوست په دغه جماعت بمی حمله غندلې ده. جان باس لیکلي چې دا برید په ډیموکراتیکو ارزښتونو او انسانیت برید و. د خوست والی حکم خان حبیبي پرون شپه ازادي راډیو ته د دې پېښې د وروستیو جزئیاتو په اړه وویل.
د شهیدانو تعداد تر ولسو پورې رسېږي او زخمیان تر درې دېرشو پورې. ټول ډاکټر صاحبان دولتي او غیر دولتي هغوی نه هیله دا وه، هغوی ته هدایت ده او رسمي ډاکټران ته چې هغوی روغتونونو ته ځان ورسېږي او د مریضانو تداوی ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. ناوخته زموږ امنیتي مسؤولین په شفخانو باندې هم مصروف وو، د دغو مریضانو په انتقال کې هم مصروف وو او د پیښې په جدي پلټنه باندې هم مصروف وو. موږ ناسته کړې ده تر څو خدای مکه نورې کومې پیښې ونه شي، د هغوی لپاره څنګه جدي تدابیر ولرو.
د خوست والي وویل سږ کال له پیله وسلوالو مخالفینو په خوست کې د ورانکاره فعالیتونو اراده درلوده، خو د ده په خبره امنیتي ځواکونو د هغوی ډېر پلانونه شنډ کړي دي. طالبانو چې له دې مخکې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې پر ضد تبلیغات کړي وو او خلک یې منع کړي، دا وری د خوست په دویمه ناحیه کې د یعقوبیو پر جماعت په شوي برید کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. دا یوازې خوست نه دی چې د نوملیکنې په مرکز برید کېږي، بلکې تر دې مخکې په کابل، غور، بادغیس، بغلان او ننګرهار کې هم د نوملیکنې په مرکزونو بمی چاودنې، وسلوال بریدونه او انتحاري حملې شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د تأمین لپاره له اړوندو ادارو سره په تماس کې دی، خو د بې امنیو په سبب یې له 401 نوي مرکزونو نږدې 50 تړلي دي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
دا مشال ریډیو دوردونکو د ننګرهار ولسونو پرون دی بیغونډه پترس کې د برېښنایی تذکرو د ویش د ملي پروسه د ملاتړ ترڅنګ له مرکزی حکومت وغوښتل چې د برېښنایی پیژند پاڼو د ویش لړۍ ولایتونو ته هم وغځوي. غونډې ته په وینا کې د ننګرهار والی له خلکو وغوښتل چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې له بهیر سره ملګري شي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش د پروسې نه د ملاتړ دا غونډه د یکشنبې په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه چې د ننګرهار د بېلابېلو ولسوالیو څخه پکې په سلګونو دیني عالمانو، قومي مشرانو، ټولنیزو فعالانو او ځوانانو برخه اخیستې وه. دغې غونډې ته د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل په خپله وینا کې په ولس غږ وکړ چې تر هغې چې په ولایاتو کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ نوي پیل شوي، پکار ده چې په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر خلک کاغذي تذکرې واخلي او د ټاکنو لپاره نوملیکنه وکړي.
هیله کوم چې د الکترونیکي تذکرو د توزیع لړۍ له هر نه راووځي، د کابل نه وهیو ته او بل اخره له غره ولایاتو ته او تر ولسوالیو پورې. هیله مې ده چې په دې کې موږ ټول خپل ملي مسؤلیت ادا کړو. د اوس هم د تذکرو د ویش لړۍ روانه ده. خپل اجزان، خپل د کورنۍ غړي، خپل قوم، خپل ولس دې ته وهڅوو چې تذکرې واخلي.
د ملي تحریک مشر پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون چې د تیرو څو کلونو راهیسې د برېښنایي تذکرو د پیل کېدو په پار مبارزه کوله، په افغان ولسمشر غږ وکړ چې د خپلو صلاحیتونو په بنیاد د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ چټک کړي.
کاغذي بهیر کې فوق العاده ګډون کوو او هم برېښنایي تذکرې چې د غله، د رازل، د ډاکو، د قاچاقبر د ټولو مخه نیسي، په هغه کې ګډون کوو. جمهور رئیس وویل چې تېر جمهور رئیس په شان محافظه‌کاري وکړو. آینده انتخابات ان انشاءالله د مثبتو کسانو د ګټلو چانس زیات ده.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی وویل چې د برېښنایي پیژندپاڼو لړۍ دې له ارګه راوباسي، ولسونه یې کلي په کلي حمایت کوي.
بسونه په پښتنو ډک دي، لسانس، ماسترۍ، دکترا د نورو اقوامو سړي خوڅکې چې د هغوی ښځې روانې دي. د
دغه بیدارۍ په خاطر باندې په تاسو ټولو وروڼو غږ کوم چې د الکترونیکي پیژندپاڼو د ویش لړۍ دی یوازې په ارت کې نه، د هغې داسې ملاتړ مونږ کوو چې مونږ یې کلي په کلي غواړو، ولایت په ولایت غواړو.
د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش د پروسې د ملاتړ دا غونډه پر داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی چې د جمعیت ګوند چارواکي دي د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مخالفت کړی چې د دوی دا مخالفتونه په ولس او ټولنیزو رسنیو کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پېښور کې اوریدونکو د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکي دي. د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
پاکستانی چارواکي وایي د کورونو چارو په وزیر وسلوال برید د ناموسي رسالت له تنازع سره تعلق لري. په احسان اقبال د پنجاب په ناروال سیمه کې په یو وسلوال برید کې جوبل شوی دی. د کورونو چارو ریاستي وزیر ویلی دی احسان اقبال په مټ لګیدلی او د ډاکټرانو د وینا تر مخه حالت یې له اندېښنې بهر دی. بریدګر پولیسو نیولی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تور لګولی چې د عدالت لخوا د ده د نااهله کولو د فیصلې تر شا د نورو ترڅنګ تحریک انصاف او پیپلز ګوند هم لاس لري. بلخوا تحریک انصاف او پیپلز ګوند وایي نواز شریف عدالت لري کړی په کار ده چې په ځان لګیدلي تورونه په عدالت کې سپین کړي. نوموړی د تیر کال په جولای کې د پاناما اسنادو په مقدمه کې سپریم کورټ له وزیر اعظمۍ لپاره نااهله ګرځولی و. نن په پېښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت عاصمه رانی قتل کیس اوریدنه کوي. نوموړی د ایبټ آباد میډیکل کالج زده کوونکی و او د جنوري په 20مه په کوهاټ کې وژل شوی و. د عاصمه رانی کورنۍ وایي د روغې جوړې لپاره د فشار سره مخامخ کیږي او دوی ځانونه خوندي نه احساسوي، خو چارواکي وایي چې د دوی د حفاظت لپاره یې پولیس اهلکار هم ټاکلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل هندي سیالي ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختول شویو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره بشپړې هڅې کوي. د بهرنیو چارو د وزارت د تختول شویو هندي انجینرانو شمیر 15 تنه خودلی، خو د بغلان چارواکو بیا دغه شمیر 8 تنه یاد کړی دی. عراق وایي جنگي جازونو یې په شام کې د داعش کمانډران په نخه کړي. تېره ورځ د عراق د وزیر اعظم حیدر علي بادی له دفتره خپور شوي یو بیان کې راغلي چې عراقي جنگي جازونو په هوایي بریدونو کې د شام په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش کمانډران په نخه کړي دي. او د برتانیا او جرمني اعلی چارواکو د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته رضا کولو هڅې توندې کړې دي چې واشنگټن له ایران سره شوي د 2015 کال له اټومي تړون نه ونه وځي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی درته ورو. له پاکستانه په انګلیسي ژبه خبرېدونکي د ډان ورسپانې په یوه اداریه کې د بلوچستان مرکز کوټې ته نږدې د کویلې د دوو قانونو نړېدو پیښو ته کتنه شوې. لیکنه وایي د خالي ورځې په دغو پیښو کې لسګونه مزدوران مړه او زخمیان شول. د لیکنې تر مخه په یو کان کې د میتین ګیس د زیات مقدار جمع کېدو له وجې چاودنه وشوه چې یو شمېر مزدوران پکې ووژل شول. په بل هغه کې بیا یو غټ غټ را پریوتو چې له وجې هلته هم مزدورانو ته مرګ ژوبل واوخته. لیکن کاږي مسلکي څېړنې جوتولې شي چې دغه پیښې د قانونو د مالکانو یا چلوونکو د غفلت له وجې مخته راغلي او که څنګه، خو دا باید ومنل شي چې تر هغې چې حکومت د کان کیندنې په برخه کې لازم شرایط او لارښوونې نوي رامنځته کړي د قانونو نړېدو ورته پیښې به تکرارېږي. د لیکنې تر مخه په طریقې هفته هیوادونو کې هم د کان کیندنې په چارو کې وخت نا وخته حادثې پیښې شي، خو د تاسف خبره دا ده چې په پاکستان کې له دغو پیښو سبق نه اخیستل کیږي. لیکنه زیاتوي د پاکستان د کویلې په قانونو کې د میتین ګیس د جمع کېدو د مخنیوي او همداراز د مزدورانو د حفاظت چارو ته باید پاملرنه وشي. له اسلام آباد په اردو ژبه خبرېدونکي ورځپاڼې اکسپرس بیا خپلې ویداریا د پاکستان سیاستو پکې د تلخې پیدا شوي عنصر ته ځانګړې کړې. اداریا وایي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له هغه وروسته چې عدالت د سیاسي او حکومتي چوکیو لپاره نااهله ګرځولې په ولسي ویناو کې د هیواد په ادارو پسې راخستې. د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو په داسې حال کې چې انتخاباتو ته ورځې لنډیږي په غیر اعلانیه توګه سیاسي کمپاینونه پیل کړي. په اداریا کې د کتونکو په حواله ویل شوي چې د اوږد سیاسي کمپاین او پکې د سیاستوالو توندې تیزې خبرې د هیواد پر سیاسي نظام بد اغېز کولی شي. پیداریه کې د هیواد لویو سیاسي ګوندونو ته وړاندیز شوی چې خپل انتخاباتي کمپاینونه داسې جوړ کړي چې په ترڅ کې سیاسي فضا له خرابېدو وژغورل شي. اداریه زیاتوي جلسې کول د سیاسي ګوندونو حق دی، خو دوی باید جمهوري اقدار هم په پام کې ونیسي او هغو ته نقصان و نه رسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوی ورسپانه سنډي اکسپرس لیکلی چې څه هم هند له روسیې غوښتنه کوي چې پر پاکستان دی وسلې نه خرڅوي، خو روسیه بیا هم د هند او غربي نړۍ پر اړیکو نظر ساتي. د ویبل برتانوی ګارډین ورسپانه په یو لیکنه کې بیا راغلی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې فعال رسنۍ یو شمېر ستونزې لري، داسې هیلې شته چې د سیمې رسنۍ به په آزاد توګه د کار کولو جوګه شي. تفصیل منور شاورو.
د برتانوی ورسپانې سنډي اکسپرس په دې لیکنه کې راغلی، هند په بیا بیا له روس نه غوښتنه کړې چې په پاکستان دی وسلې نه خرڅوي، خو په خپله له روس نه په لوی مقدار کې د وسلو اخیستو سودا کوي. وړاندې به هند له روس نه په دې شرط وسلې اخیستې چې په ګاونډي هیوادونو به یې نه خرڅوي. د ورسپانې په وینا، هند په 2018 کال کې له روس سره د 15.5 ارب ډالرو د سودا لوزنامه لاسلیک کړه چې پکې له ځمکې په فضا کې وشتونکي ایس 400 میزایلونه هم شامل دي. د برتانیا د یوې څېړنیزې ادارې یو پاکستانی کارپوه کمال عالم وای، روس په پاکستان د ځینې خاص قسم وسلو خرڅولو نه ډډه کوي، خو که د هند لخوا له غربي نړۍ نه د وسلو اخیستو سلسله دوام وکړي نو د پاکستان په اړه د روس په رویه کې هم بدلون ممکن دی، او د هند په تناظر کې به له پاکستان سره دفاعي تعلقاتو جوړولو باندې غور کوي. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي که څه هم افغانستان د خپلو رسنیو په حواله په نړۍ کې مشهور نه دی، خو نه یوازې دا چې په دې هیواد کې هر ورځ په سلګونو خبریالان د تشدد له پیښو سره مخ کیږي، بلکې افغان رسنۍ په دې سیمه کې د رسنیو د ازادۍ لپاره د امید یو څړیکه ده. د ورسپانې په وینا، په افغانستان کې خلک زیاتره د چارواکو له درغلیو او نااهلیو تنگ دي، او افغان ځواکونه د ترهګرۍ پر ضد جنگ بوخت دي. افغانان لږ تر لږه په دې ډاډه اوسېدلی شي چې رسنۍ له حالاتو خبروي او د مشکلاتو په اړه یې خبرې اترې کوي. تېره اونۍ په کابل کې د داعش په ځانمرګي بریدونو کې 9 خبریالان وژل شوي دي. ورسپانه لیکي چې افغانستان په تیر کال کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکو هیوادونو کې شامل وو. په دې هیواد کې د رسنیو د خیر ښېګړې ادارې نه د شمیرو تر مخه تیر کال 8 خبریالان وژل شوي وو چې زیاتره یې د وسلوالو د بریدونو ښکار شوي دي. دا راز په حکومتي ځواکونو او حکومت پلاو ملیشو هم په خبریالانو د تشدد د پیښو تورونه لګول کیږي. د بی پولی خبریالانو اداره وای وسلوالو طالبانو او داعش په افغانستان کې د ویرې داسې یو حالت جوړ کړي چې هیڅ معلومات ترې نشي راوتلی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
انقره وای په شام کې به بیا پوځي عملیات پیل کړي. د ترکیې ولسمشر دا خبره پرون په استنبول کې په ولسی غونډه کې وکړه. ترکیې تر دې په خوا دوه واره د شام په سرحدونو کې پوځي عملیات کړي دي. صفی الله ستانگزه معلومات راکوي.
د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د سوریې له سرحدونو سره یو ځل بیا پوځي عملیات ترسره کوي. رجب طیب اردوغان پرون د راتلونکي جون میاشتې په وروستیو کې تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره د خپل کاري پروګرام د اعلان پر مهال دا خبره یاده کړه. ترکیه وایي ترکیه به د فرات د سپاره او زیتون په عملیاتو نوي عملیات ورزیاتوي څو خپلې پولې له ترهګرو سازمانو پاکې کړي. په دغو دوو عملیاتو کې د ترهګرۍ لارې چې هڅه کېدله زموږ په سویلي سرحدونو کې پرانیستل شي له منځه یوړل. ترکی پوځیانو د زیتون ښاخ په نوم پوځي عملیات د سوریې په شمال کې د افرین په سیمه کې د ملیشو پر ضد جاري ساتلي. ملیشو د خلکو د دفاع ډلو په نوم په یو سازمان تړلي چې انقره یې تروریست بولي. انقره ادعا کوي چې دا سازمان په ترکیه کې له کورد اورپکو سره اړیکه لري. د فرات د سپر په نوم د ترکی پوځیانو لومړني بهرني پوځي عملیات تیر کال د افرین په ختیځ کې پای ته ورسېدل او هدف یې د اسلامي دولت ډلې او کورد جنګیالیو ځپل و. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان
راتلونکو انتخابات یو کال له ټاکلې مودې را د مخه ترسره کوي چې د کارپوهان په باور په دې وخت کې د عملیاتو د ترسره کولو اعلان هم د خلکو د باور د جلبولو لپاره کړی دی. کارپوهان وایي اردوغان هڅه کوي چې د خلکو په ملي احساساتو چې له افرین څخه د کورد جنګلیو د ایستلو په خاطر پارېدلي وو د ځان په ګټه پانګونه وکړي. ترکیې د سوریې په پولو کې د پوځي عملیاتو د پیل اعلان داسې وخت وکړ چې سوریا وار له مخه د جنگ جګړو په سبب ډېره ځپل شوې ده. د سوریې په اوه کلنه جګړه کې څه باندې 4,00,000 کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې کوره شوي دي. روسیا او ایران د بشار اسد له رژیمه ملاتړ کوي، خو ترکیه، امریکا او سعودي عربستان د هغو ډلو ملاتړي دي چې د اسد پر خلاف جنګیږي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان جمهوری ریاست په هغه هیواد کې ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې له وړاندیزه هرکلی کوي. د جمهوری ریاست مستیال بیان شاه حسین مرتضوی پرون یک شنبه مشال ریډیو ته وویل، ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه یوازې د افغانستان نه بلکې د نړۍ د هیوادونو ګډ مسؤلیت دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي روسیا او امریکا کولی شي په افغانستان کې ګډ کار وکړي. محمد حدیث پردیس رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د نیابتي جګړې له اندېښنو سره هممهاله ښایي دا لومړی ځل وي چې یو لوړپوړی امریکایي چارواکی په افغانستان کې د واشنگټن او مسکو د ګډ کار خبره کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو هیوادونو ګډ دښمن دی او پر وړاندې مبارزه هم باید په ګډه وشي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د یک شنبې په ورځ ویل چې یوازې دولت په دولت اړیکې او همکاري کولی شي په سیمه کې د تروریزم ګواښ کم او یا هم له منځه یوسي.
له تروریستي ډلو سره هر ډول تماس نه یوازې دا چې له امنیت سره مرسته نه کوي بلکې ګواښونه نور هم ډیرولی شي. موږ تمه لرو چې هیوادونه د دولت په دولت د همکاریو په زیاتېدو سره په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې امریکا او روسیه کولی شي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزه پر مخ یوسي. نیوزویک مجلې د ښاغلي نیکلسن له قوله ویلي چې مسکو او واشنگټن کولی شي خپل اختلافونه یوې خواته کړي او په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد روانه جګړه کې ونډه واخلي. که څه هم جنرال نیکلسن په افغانستان کې د روسیې او امریکا د ګډ کار خبره کړې، خو تر دې وړاندې ګڼو امریکایي چارواکو ادعا کړې چې ګواکې روسیه په افغانستان کې له طالبانو ملاتړ کوي، خو روسیې بیا دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي. د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی درسیز شیر محمد کریمي هم په افغانستان کې د جنرال جان نیکلسن لخوا د امریکا او روسیې د ګډ کار وړاندیز غوره ګڼي.
روسیې سره سر خورو امریکا خپه کیږي او کدی امریکا سره سر خورو روسیا خپه کیږي. نو دواړو سره زمونږ په دوستۍ کې ګټه ده، تاوان هم نشته. نو که دواړه صادقانه دا تصمیم ونیسي چې د افغانستان د مسایلو په هکله دوی د خیر ښېګړې په نظر داشت مشترک کار وکړي، دا خو طبیعي خبره ده چې زموږ په ګټه ده.
د روسیا ژانسونو د راپورونو له مخې تازه د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې د افغانستان شمالي سیمې د نړیوالې ترهګرۍ په مرکز بدلیدونکې دي. ښاغلی کریمي وایي چې روسیه په افغانستان کې د روانې جګړې او په ځانګړي ډول د داعش او یا د اسلامي دولت نومې ډلې له فعالیت او حضور نه اندېښنې لري او کومه چې دغه اندېښنې لرې شوې نه وي ښایي په افغانستان کې له امریکا سره ګډ کار کولو ته زړه ښه نه کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه انتقاد کوي چې حکومت د خبریالانو د ملاتړ او د غوي پر وړاندې د تاوتریخوالي دوسیو ته د رسیدګۍ په برخه کې جدي عمل نه دی کړی. د کمیټې یو غړي صدیق الله توحیدی پرون له حکومت غوښتل چې د خبریالانو د ملاتړ په خاطر د غوي د ستونزو د حل لپاره لازمي هڅې وکړي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورت کې.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د خبریالانو د وژل کېدو وروستۍ پیښې ته په کتو سره وایي، سره له دې چې افغان حکومت تل د خبریالانو د ملاتړ خبرې کړي، خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی او د خبریالانو د وژنو د دوسیو نتایج یې روښانه کړي نه دي. د دغه کمیټې یو مسؤل صدیق الله توحیدی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د خبریالانو خوندیتوب او امنیت ته پام وکړي.
متاسفانه حکومت د دلیل ضعف ناکارایی که داره از تدبیر
با خواشینی سره حکومت د کمزوری او نیمګړتیاو له امله چې لري د رسنیو د فعالیت د کړنلارې په پلي کولو کې عاجز دی او خبریالان چې ګواښل کېږي حکومت او ګڼو نورو بنسټونو یې ملاتړ نه دی کړی.
ښاغلی توحیدی وویل یو شمیر خبریالانو د مې په درېمه په یوې ناسته کې خپلې ستونزې او یو لړ غوښتنې له دوی سره مطرح کړي چې پاملرنه ورته وشي. دی وایي خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د دوی په هکله د خوندیتوب د کړنلارې پلي کول د ښځینه خبریالانو خوندیتوب په انتخاباتو کې د دوی لپاره د جدي امنیتي تدابیرو نیول، کاري خوندیتوب، د ټولیزو رسنیو د مقررې پلي کول، د مجازاتو نه معافېدل او اطلاعاتو ته لاسرسی غواړي. خاغلی توحیدی دا هم وویل د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تروریستي پیښو کې د خبریالانو د ژغورلو لپاره یو لړ ژغورونکي وسایل تیار کړي او هغه خبریالان چې تر ګواښ لاندې دي د امنیتي مسایلو په اړه ورته د پوهاوي ورکشاپونه جوړوي. دغه سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې نه خبریالان په یوې ځانوژونکې حمله کې ووژل شول. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي حکومت د خبریالانو د خوندیتوب او د دوی د ستونزو د هوارۍ لپاره رسنیو او حکومت په ګډه سره د مسؤلیت د کمیټې په جوړولو یو ګام اخیستی او دغه هڅې اوس هم روانې دي. د دغه وزارت نشراتي مرستیال سیدآقا فاضل سنچارکی پر خبریالانو روسته حمله تا پکتو سر و بیل.
بعد از این حادثه دلخراشی که رخ داد و تعدادی از جورنالیستان
لا هغه اجل بگنون که پیخی روسته چی رامینستا و زمو گران جورنالیستان پی که شهیدان شول فوقلاده حالات رامینسته شو. لامنیتی لولپولو چارواکو سرمو سو جدی ناستی لرلی تیمونه جوړ شول. د تروریستی حملو پر محال مو د خبر او راپور جوړولو لپاره یو لارښود جوړ کړ چې هم اطلاعاتو ته لاسرسی خلال نشي او هم خبریالان خوندي وي. دغه لارښود جوړ شو چې نهایي شي.
خاغلی سنچارکی وویل دغه ګډې کمیټې تر اوسه د خبریالانو اړوند 1020 دوسیې ارزولي او اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې د خبریالانو د ستونزو د هوارولو په خاطر د رسنیو له مسؤلینو سره خبرې کړې دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ راکمېدلو د افغانستان پر بازارونو ډېر اغېز نه دی کړی. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزي پرون مشال ریډیو ته وویل یاد وضعیت برعکس د پاکستان اقتصاد اغېزمن کړی او هغه هیواد لیواله دی چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې هوارې شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت بیا وایي له پاکستان سره سوداګري په قصدي توګه نه ده کمه شوې، بلکې د بدیلو ډیرو لارو له کبله په اتومات ډول کمه شوې ده. یوسف خان زدران تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري په بېساري ډول کمه شوې ده، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي دغه وضعیت د هیواد په بازارونو د پام وړ اغېز نه دی کړی. د یادې خونې مرستیال خان جان الکوزي د یکشنبې په ورځ وویل
په مارکیټ کې په کافي اندازه جنس موجود دی، کوم مشکل نشته. دی د دوی میلیونه د دوی خصوصا د وړو تجارت، د سیمنټو تجارت، د ساختماني موادو، د غذایي موادو تجارت چې د افغانستان څخه کم شوی دی، او د دوی خپل سرمایه ګذاري او سرمایه دار او سکتور خصوصي ته دولت ته ډېر تاوان رسېدلی. همدارنګه ترانسپورت یو ودرېدلی دی، همدا علت دی چې دوی علاقه لري چې بېرته تجارت کښي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور د وروستیو شمیرو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري له 3 میلیارد ډالرو نه شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته ښکته شوې ده. له دې 3 ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونې مشر زاهد الله شینواري اندېښنه څرګنده کړې وه چې که حکومتي تګلارې سمې نه شي د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګري بیخي ختمه شي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ مسؤول میر سید سعیدی وایي له پاکستان سره سوداګري په قصدي توګه نه ده کمه شوې، بلکې افغانستان اوس ګڼې بدیلې لارې لري او دا په اتومات ډول کمه شوې ده.
با کیتای بدیل زیاد داریم، واردات تعویض شده است،
بندر تورغونډي او بندر عباس لارو سوداګری گراف خصاتل شوې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
ننګرهار د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو کانونه پکې شته. خو ویل کیږي چې په غیر قانوني، په غیر فني او غیر قانوني ډول استخراج او په قاچاقي ډول پاکستان او نورو هیوادونو ته وړل کیږي. افغان چارواکي دا خبره مني. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد د افغانستان د پټرولیم او قانونو وزارت له بیان عبدالقدیر مدفی سره پر دغه موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ننګرهار په کومو ولسوالیو کې معدنیات موجود دي.
پنګرهار کې مونږ منابع په تفکیک سره په ساختماني موادو کې لرو، مریګ، جغل او پټکاڼي، صنعتي منرالونه لرو لکه تال کو مرمر، او دې ترڅنګ یو تعداد قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې هم شته. په خوګیانو کې صنعتي منرالونه لرو لکه په مندره کې، په چین کې، شنوارو کې، د بالا او په دې قسمو کې مونږ منابع لرو. په مشخصه توګه په چین کې مونږ د مرمرو ډیر سر ظرفیت لرو.
دغه منابعونه په غیر قانونی توګه باندې ګټه اخیستل کیږي.
متاسفانه په ځینو سیمو کې مونږ غیر قانوني استخراج لرو، او هغه سیمو کې چې زمونږ منابع دي په ډیر غیر فنی، غیر مسلکي شکل سره استخراج کیږي، او هغه قاچاق هم کیږي او استفاده هم تل کیږي.
په ننګرهار کې چې پخوا د معدنونو د استخراج لپاره کم قراردادونه ورکړ شوي او هغه ختم شوي، تمدیدیږي نه، خو اوس هم هغه قراردادین لګیږي او په غیر فنی توګه باندې او په غیر قانوني توګه باندې استخراج کوي.
هغه شرکتونه چې دا کارونه کوي هغه به ټول بلیک لیست کیږي، هغه ته به هیڅ قرارداد نه ورکول کیږي. مونږ یو تعداد شرکتونه مشخصه کړي، مونږ شرکتونو په ظرفیت باندې بررسی پیل کړی دی، مونږ د هغوی د ثبت سیستم پیل کړی دی ترڅو مونږ وکولای شو د شرکتونو ظرفیت تثبیت کړو، او هغه برخو کې چې قرارداد لري، قرارداد د مادو د قوانینو خلاف ورزي کوي، د هغوی سره به جدي برخورد کیږي، قرارداد به فسخ کیږي، او هغوی ته به هیڅ قرارداد نه ورکول کیږي. بیا ځلې مونږ په هغه سیمو کې قرارداد لرو، د هغې نظارتي ټیمونه لرو، مونږ نظارت کوو. د نظارتي میکانیزم زموږ داره چې مونږ خپل ټیمونه هلته لیږو، د قرارداد معنی پروزانه شکل سره، او د هغوی د استخراج پروسه، د وسایلو نه ټول نظارت کیږي.
ولسمشر هم داسې حکم کړی دی کنه چې معدنونه محبوس شي او د نظارت لاندې راشي. په دغه برخه کې د قانونو او پټرولیم وزارت څه تدابیر په پام کې نیولي؟ کومه لایحه ورته جوړه کړي؟
په دې وروستیو کې یو نقشه جوړه شوه، تګلارې جوړه شوه، چې په دې کې په مشخصه توګه باندې په لمرتوبونو باندې بحث شوی دی. د لمرتوبونو په اساس باندې او د ترڅنګ د محافظت لپاره یو ډیره پرکاره کمیټه جوړه شوه ترڅو موږ وکولای شو د غیر قانوني استخراج مخه ونیسو. په هغه سیمو کې چې غیر قانوني استخراج کیږي، دا کمیټه به ټول موارد اخبار کوي د افغانستان امنیتي ارګانونو سره. په دې کمیټه کې د افغانستان تر ټولو مهم امنیتي اداره د شورا امنیت ته د هغوی تر نظارت لاندې به په هغه سیمو کې چې غیر قانوني استخراج کیږي د هغې د مخنیوي لپاره په تدبیر او میکانیزم باندې کار کیږي. عملا موږ په افغانستان کې سل داسې نقطې لرو چې هلته محافظت شوی دی، د هغې مخنیوی شوی دی. تدبیر زموږ دا دی چې موږ به ټول معلوماتونه د افغانستان امنیتي ارګانونو ته سپارو، او په دې برخه کې موږ ډېر مطلوب نتایج ترلاسه کړه. هغه سیمو کې چې غیر قانوني استخراج کیږي د هغې مخه نیول شوې ده.
د افغانستان د پټرولیم او قانون وزارت له ویان عبدالقدیر مدفی سره مو د باز محمد عابد مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا.
په پیښور پوهنتون کې د مومند د جنسي زده کوونکو غوښتنه کوي چې د فاټا لپاره د نوکرایو په مخصوصو کوټو د هغه کسان په کار وګمارل شي چې همدغه سیمو وي او زده کړې هم هلته کړې وي. د دوی په خبره په قبایلي سیمو کې نوکریانې اکثره وخت هغه کسانو ته ورکول کیږي چې دغه سیمې په خپل ژوند هیڅ لیدلې نه وي. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ او ورپسې د زبیر نواز په غږ یوه سندره.
په پېښور پوهنتون کې د مومندو زده کوونکو غوښتنه کړې چې په قبایلي سیمو کې د میشتو ځوانانو حق دی بهر میشت خلکو ته نه ورکول کېږي. له مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکو طالب علمانو چې پکې زیاتره د اعلی تعلیم زده کوونکي شامل وو په یوه غونډه کې ګیله وکړه چې د دوی حقونه اکثر حقو کسانو ته ورکول کېږي چې صرف د ایجنسۍ دو مثال یې جوړ کړی وي خو په ایجنسۍ کې نه اوسېږي. په دغه غونډه کې برخه اخیستونکی محمد عباس شاه وایي
مطلب خپل ملګری شوی د پېښور مردان ایون 250 پاټه سیټس ما په ملګری ته ویل یو یو به مې ګړاو په شپې په نوم کې اتکه ته کم ځای زه خو د پېښورې مړوم کم ځای شوی د پاټه بډو مې سایت شوی خپل ملګری مې ولیدل خو من سره اوس جاب کې اوس سرویس کې دي مطلب څه د مردانو ایون تر هزارې پورې مطلب دا دی چې زموږ په پاټه منې کسان شوی 249 سیټه څه خوله لري په 200 ټیسټ تلې مو په انډای کې کارټوګراف او ټیسټو بي پی اس 14 نو په هغه کې څلور کسان دوی کال کړیو الکتری آرمی والا چې بده کې دوه کسان چې کم دي هغه د نو خالو دومیسایډ او صدا فاټه وي د مومندوي.
په پېښور پوهنتون کې د پی ایچ ډی اسکالر ډاکټر سید شیر مومند وای د غربت له وجې په ډیرو سختو اعلی تعلیم ته ورسیږي خو بیا یې هم حق هغه خلق وهي چې په ټول عمر کې ایجنسی نه وی لیدلی. نو موږ زیاتوي
پورتز ما دا اویل کوي خلک دو میسایل پالیسیز ما دومره لوز د چهار سوز ما دو میسایل جوړ کړو جوړول شي زما ملک باندې نظام لګي دا هر چیز د صف کې ما ملک به خود د صف کې چاغه ته پالیسی نشته ته مومن د نو نو سنس چې کوم د 488000 زما دو میسایل چې کوم جوړ شوې دي هغه 12 لک لس لګو دو میسایل کوم طرفه جوړ شي څلور لک زما کس منتخب کوي 12 لک منتخب کوي که 12 لک زما دلته په ایجنسی کې ما سره شامل وي نن بس ما 3 مینه وي څنګه چې د باجوړې مینه ګان ها ته به ماته چې ستا مردم شماري کومه ده نو چې مردم شماري کومه
یو بل زده کوونکی علی شیر وای که چیرې غوښتنې یې ونه منل شوې نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي.
زه سنټر آف بایوټیکنالوجي اینڈ مایکروبایولوجي نه پی ایچ ڈی کوم او د دې مسلې باره کې انشاءالله زما اراده ده چې موږ مومن یو سوسایټي جوړ کړو او دې باره کې مختلف چې کوم کنسرن کسان دي پی ای دی تحصیلدار دی ډیپټي دی هغوی سره خبره وکړو او هغوی سره لکه د کنوینسنګ کوشش وکړو چې یاره موږ دا مسله حل کړي او که هغوی نه مسله حل نه شوې پری فور نو لیګل طریقه خو دا ده چې موږ پروټیسټ وکړو دغه وکړو او دا مسله حل کولو کوشش وکړو.
په دې اړه مو د مومندو ایجنسۍ له پولیټیکل ایجنټ نه علاوه د فاټا سیکرټریټ او سیفران چارواکو سره هم د رابطې کوشش وکړ خو بریالي نه شو.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
یادوا د سرو شوند د پاس سر په ځوان م یادوا چا وڅی راته وی چې جانان م یادوا د سرو شوند د پاس سر په ځوان م یادوا وی ځان
سرپے سوان میادو چاہو کی رات ہوئے چھ جانان میادو کسرو شند دپا